سلامونه او ستړي مسې. وخت د ماشام شپږ بجې دی. د مشالې ورو په بل خبري غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله دا چې روغ جوړ او خوشاله بیاس په دې غړي کې بمو د سر ریپورت د پاکستان د وزیر اعظم سرګندونی چې د افغانستان په اړه کړی دی او د دې ترڅنګ د سیمې نړۍ خیبر پښتونخوا په دې اړه باندې هم یو شمیر ریپورټونه درته لرو. خو دا هر څه وروسته په فایل کې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوو. سرټکی د پاکستان وزیر اعظم په افغانستان کې د طالبان پر حکومت شخ کړی چې د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ د یو انتخاب وکړي. د بلوچستان اسمبلی د ترګری په مقدمو کې د قاضیانو، غواهانو او وکیلانو د تحفظ لپاره د ځانګړي عدالتونو جوړولو منځوري قانون منزور کړی دی. د کراچۍ د ترګری مخنیوي عدالت د ترګری او بغاوت د تورونو په مقدمه کې د بلوچ یکجهتی کمیټي مشر ډاکټر مارنګ بلوس ته ضمانت ورکړی دی. پوسم د خبرونو تفصيل. د پاکستان وزیر اعظم په افغانستان کې طالبان پر حکومت ژغ کړی چې د ټي ټي پی او پاکستان ترمنس دی په دایوي انتخاب وکړي. پروند شابه شریف ته د خیبر پښتونخوا په بونو شار کې په وسلوال برید کې د جوبسو عسکرو د پښتون پر محل رسنۍ سره د خبرو په محل افغان طالبان تول چې دای نن افغانستان ته واضح پیغام ورکول غواړي چې د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ د یو انتخاب وکړي. له نوموړي سره پر دې محل د فوج مشر جنرال عاصم منیر او د پېښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال عمر بخاری ملګری ول وسوالو د سپتمبر پر 14 د جنوبي وزیرستان د بدر فقیر سرای په سیمه کې د فوج پر ګاډي برید کې د 14 اسکر وژلی او څلوري جوبل کړي ول. تیرې کې طالبان پاکستان د حملې ذمہواري منلې وه. اسلام آباد تور پوری کوي چې د ټي ټي پی مشرانو او جنگیالي په افغانستان کې میشتي او لکر شاغي غاړي په پاکستان کې دنه حمله کوي. خو افغان طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي او داوا کوي چې ټي ټي پی حالته نستا او دا چې ترګري د پاکستان داخلي مسله ده. په دې روسي کې په دې اړه د دواړو وادونو ترمنځ په وار وار شکارا او د پردې شاته خبري اترې هم سوي دي. د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پر سیمه ایزو او نړیوالو چارو خبري اترې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون پر ایکس پاڼه په خبره کړي بیان کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تیر شپه خپل پاکستانی سیال اساق ډار ته ټلیفون کړی وو. بیان لیکي چې مارکو روبیو اساق ډار د امریکا او پاکستان پر اړیکو د بحث ترڅنګ پر سیمه ایزو او نړیوالو پرمختګونو هم وشغېدل. د بیان زیاتوي چې دواړو مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیلابیلو برخو په همکارۍ د اړیکو لا ټینګولو هوډ ښوولې دی. د بلوچستان اسمبلی ته ترګری په مقدمو کې د قاضیانو، غواهانو او وکیلانو د تحفظ لپاره د ځانګړي عدالتونو جوړولو قانون منزور کړی دی. پرون د حکومت لخوا وړاندې سوی قانون په اکثریت سره منزور شو. د قانون له مخې به د ترګری ضد ځانګړي عدالتونه جوړیږي چې پکې به د ججانو، وکیلانو او غواهانو نمونه پټ ساتل کیږي او په مقدمه کې به د جدید ټکنالوژي استعمال هم کیږي. خو په اسمبلی کې د دې خلاف د قانون مخالفت وکړ. د جمهوري اسلامي د اسمبلی غړي مولانا هدایت الرحمن په خپل وینا کې پر قانون تنقید وکړ.
حکومت طریقہ ده چې د یو کس په ضد به گواه پیښیږي او هغه کس ته به معلوم نه وي چې د ده په ضد څوک گواهی ورکوي او دا به څه ډول عدالت وي چې آنلاین به وي او ویډیو ریکارډنګ به هم پکشي وي. خو په بلوچستان کې د بدامنۍ وجه دا نه ده چې په عدالتو کې د آی ټی نظام نشته او نه هم بدامنۍ په دې ده چې تورن کسانو ته ګواهان معلوم دي او بلکې د ترګري او بدامنۍ خلک و هر چا ته معلوم دي.
د قانون له مخې ځانګړي عدالتونه به یوازې د وکیلانو، غواهانو او ججانو د ورتلو اجازه ورکوي. د کراچۍ د ترګري مخنیوي عدالت د ترګري او بغاوت د تورونو په مقدمه کې د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ ته ضمانت ورکړې دي. د هغې وکیل وقار احمد ډکټ نن مشالې ډو تول چې عدالت ومندله چې پولیسو په تیرو 10 میاشتو کې د مهرنګ پر ضد هیڅ شواهد وړاندې نه کړل. نوموړي زیاته کړه چې د اورېدنې پر مهال د حکومت وکیل مهرنګ ته د ضمانت پر کولو اعتراض وکړ او تورې پور کړ چې هغې د ریاستی ادارو ضد د بغاوت پارولو هڅه کړې ده. عدالت د حکومتي وکیل خبره ونه منله او ضمانت درخواست منظور کړ. ډاکټر مارنګ بلوچ سږ کال د مارچ پر 22 په کوټه کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال نیول شوی و او دا مهال د کوټې په زندان کې ده. حکومت د هغې پر ضد بیلابیل مقدمې درج کړي خو مارنګ بلوچ د حکومت تورونه ردوي. وروستۍ خبر دا چې په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ روان آسیا جام په لړ کې نن پاکستان له هند سره لوبه کوي. دا تو هیوادونو ترمنځ د کرکټ د شل اورو لوبه سیالي آسیا جام د شپږمه لوبه ده چې د دوبۍ په نړیوال میدان کې بکیشي. لوبه د کابل پر وخت د شپې پر 8 او د پېښور پر وخت د شپې په 9:30 بجو پیلېږي. خبرونه پای. تاسو مشال ریډوري په روانه غړي کې د نور ریپورتونو ته څنګه دا ریپورتونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د افغان طالبانو حکومت ته ویلي چې د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ دی د یو انتخاب وکړي.
ریاستی ادارې ریاستی پالیسۍ ډیر وخت لپیل شي، د ډیر سکون باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته، په کاردارې چې د سیاسي خلکو تور کې.
د وزیر اعظم د سرګندونو په جواب کې د کارپو د افغانستان په اړه هم دا تبصره وه چې اسلام آباد خپلې پالیسۍ ته څنګه بدلوي سي. د بلوچستان اسمبلی په صوبه کې د ترګري د مخنیوي د نوو عدالتونو جوړولو د قانون منځوري ورکړې ده، خو حزب اختلاف یې مخالفت کړی دی.
گورنمنٹل ریٹ نستا نہ صوبے کستا نہ ملک کستا دے مطلب ہر روز نو بہانا جوڑی نو قانون راوی نہ قانون امپلیمنٹیشن نستا نو بیا نو قانون سے ضرورت دے.
په دوبی کې د ایشیا کپ په لړ کې د هند او پاکستان لوبه کېږي. د کرکټ مینوال سوای
دن میچ چې کوم دی زموږ د انډیا او د پاکستان باره کې دا ډیر واپس یو کافی غټه ټاکره ده.
امید دي چې خپل مقابله به شي. په کرکټ کې سیاست بالکل نه رباتا.
نو ریپورټر نام ستل مشال ریډو سره اوسه. او سم د خبرونی د فایل ریپورت ترازو د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا د تحریک طالبان پاکستان په اړه د افغانستان طالبان حکومت ته خبردار ورکړی دی. شهباز شریف پرون په بنو کې خبرالان سر د خبر پر مهال طالبانو حکومت مخاطب کړل او ویل چې پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ دی د یو انتخاب وکړي. نو موږ دا څرګندونی تر هغه وروسته کړی چې په جنوبي وزیرستان کې په وسوال برید کې د لس اسکر وژل شوی او څلور ژوبل شوی ول. د حمله زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د طالبانو حکومت د شهباز شریف د تازه څرګندونو په اړه لاته ندی ویلی. نور حال د غلام غوس پر ریپورت کې
وزیر اعظم شهباز شریف وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د وفاقي کابینې غونډه راغواړي او په هغه غونډه کې به په دې اړه حتمی پریکړه کوي. وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د سپتمبر په 14مه په بنو کې د خپلې هغه دورې پر مهال کړې ده چې ورسره د پوز مشر فیلډ مارشل سید عاصم منیر او د پیښور کور کمانډر هم موجود وو. دوی د هغه دورې پر مهال په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو سره په انخته کې د 200 پوځي سرتیرو په جنازو کې ګډون هم کړی وو. په دغه مهال په امنیتي ځواکونو د وسلوالو د زیاتو شویو بریدونو په اړه وزیر اعظم شهباز شریف تور پورې کړو چې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې دا بریدونه تنظیموي او د افغانستان لنډمهاله حکومت دی په پاکستان او وسلوالو کې د یو سره د ښه اړیکو ساتلو انتخاب وکړي.
اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے، ان کی پشت پناہی کرنی ہے، تو پھر ہمیں پھر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں.
وزیر اعظم شہباز شریف زیاته کړه چې د موجوده وسلوال یاغیتوب په ضد د حتمی فیصلې کولو لپاره به د وفاقي کابینه اجلاس راوړي. ما نن د پوز د مشر کور کمانډر او نورو چارواکو سره تفصیلی خبرې کړې دي او دې لپاره زه زر کابینه ته یو منصوبه وړم او د پاکستان په مفادو کې به مونږ په شریکه پریکړې کوو.
منصوبہ کابینہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم مل کر یہ فیصلے کریں گے.
وزیر اعظم شهباز شریف د وسلوالو په اړه د نوی حتمی فیصلې کولو لپاره د وفاقي کابینې د اجلاس را بللو خبره په داسې محل کړي چې د پوز مطبوعاتي ادارې ای ایس پی آر په جلا جلا بیانونو کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 پوځي سرتیرو د وژنې پخله کړې وو او په کوز دیر لال قلعه کې د وو سرتیرو د وژلو پیخه هم تایید کړې وو. په پیښور کې خبريال تیمور خان وایي د وسلوالو په ضد د صوبې او مرکز ترمنز او په خپل منس کې د ادارو ترمنز د شریکي همکارۍ د نشټوالي په وجه وسلوال فعالیتونه ډیر زیات شوې دي.
متاثر وزیرستان نه رونی صحیح نو بالکل تردیر پوره او چترال پوره دا واقعیت دی او دا سوره کې مونږ ګورو په دې کې اضافه راغلی دا بلکې پتیره میاش کې د 500 نه 550 سیوا حمله شوې چې دا تر اوسه پوره طالبانو سایډ نه په یو میاش کې ټول کې سیوا حمله دي او دا ذمہ داری صرف د صوبایي حکومت یا د وفاقي نه دا بلکې یو مشترکه مسله ده او دا ایشو دا سره چې پدې کې بارډر هم انوالو دي او بیا د سوویت اندرونی حالات هم انوالو دي. نو په بارډر خو د صوبایي حکومت دا کیندرا زی ډومین کیندرا زی او د وفاقي حکومت راځي. نو دا ایشو د کوم دی؟ د پاکستان ایشو دا، د ملک ایشو دا. او پدې باندې پکار دادی ټولیو زیشي او سر حکمت عملی ورته شروع کی ورته دا چې کوم واقعیت روان دي نو تاسو خطر طرف ته اشاره نه کوي. اوس اندازه هم داسې ده چې چیف اف آرمی سټاف رالو پرنو او وزیر اعظم هم رالو پکار دار چیف ماسټر هم خو هغه پکې نو هغه ولې نو دغه وجوهات لا پته نشته چې آیا هغه انوایټډ نو څه وجوه چې هغه نو خو ښکاري داسې چې پاکستان به یو سخت اکشن اخلي او زما خیال دار چې اپریشن سایډ ته ولاړ شي او نور چې کوم پاسبل وی اٹیکس نو هغه کوي او دغه د شپې یو فضائي حمله هم کړی دا پاکستان او هغه په دې بنو ته تخیل کې کړی دا.
ځینې شینونکي په دې نظر دي چې د پاکستان تحریک انصاف د تیر وفاقي حکومت په دور کې د تحریک طالبان پاکستان سره د شویو مذاکرات وروسته د پاکستان په قبایلي جنوبي او ځینو بندوبستي ضلعو کې وسلوال بیا راښکاره شوی وو چې اوس مهال یې په پولیسو او پوځ بریدونه زیات کړي دي او د چارواکو او ځایي خلکو په وینا په عامو حالاتو کې هم د وسلوالو موجودګي او تګ راتګ هم زیات شوی. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي لدې وړاندې د وسلوالو په اړه ټولې پالیسیانې پوځي اسټبلیشمنت جوړې کړې دي چې تر اوسه د ناکامۍ سره مخ دي او په کار د اوس وفاقي کابینه کسه پالیسي جوړوي نو چې دا د ولس او ولسي استازو په خوخه جوړ شي.
پاکستان له پکار دایي چې هغه په خپل پلي پالیسي کې باندې نظر ثانیو کې وګوري چې را ترهګيري به څنګه ختميږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګيري او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستی ادارې ریاستی پالیسي ډیر وخت له پیل شي د ډیر سکول باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکار داري چې د سیاسي خلکو تور کې سیاسي خلک ته اختیار ورکي یغي پیسېو کې نو الله ودا ترهګيري ختميږي. ترهګيري د ټوپک او د ګولای په زور نه ختميږي.
بلې خواته د پاکستان پوځي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو په ضد به هدفي عملیات دوام لري او دولس د سر او مال خوندي ساتلو ته ژمن دي. خو بلې خواته په ولسی پاسونونو کې ځایی او سیاسي مشرانو د امنیتي ادارو په پالیسیو او عملیاتو تل نیوکي کړې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
د بلوچستان اسمبلی یو نوی قانون منظور کړی چې لمخې به د ترګری ضد نوی عدالتونه جوړ شي. پرون په منظور شوی د قانون کې ویل شوی چې هدف یې د ججانو، وکیلانو او ګواهانو تحفظ کول دي. ورخوا دا خبره کېدلې چې د ترګری ضد مقدمو ججان، وکیلان یا ګواهان وژل کېږي یا ورته دړکې ورکول کېږي، نو ځکه هغوی په دغسې مقدمو کې ځان نه ښکېلوي. په اسمبلی کې حزب اختلاف د قانون مخالفت وکړي او ویلي دي چې په بلوچستان کې د نامنۍ وجه عدالتي مقدمې نه بلکې نور څه دي. تفصیل د ایوب ترین پر رپورٹ کې.
بلوچستان اسمبلی په صوبه کې د ترګری ضد د مقدمو د اوریدو په اړه خصوصي یا ځانګړي عدالتونو د جوړولو پریکړه کړې ده. د ترګری ضد د بل د ستمبر په 12 نیټه په کوټ کې و صوبایي اسمبلی ته د حکومت لخوا وړاندې شوې دي. چیرې چې زیاتره حکومتي غړو په دې بل کې د بدلون منځوري ورکړې ده. د حکومت په خبره چې د کال 2025 د ترګری ضد په دې بل کې د نوي ترمیمو وروسته به نه هوازي د ترګری د مقدمو سره تړلي ججان، وکیلان او د عدالتي ملازمینو تحفظ یقیني وګرځول سي، بلکې د دوی نمونه به هم خفیه یا پټ پاتې سي. د دې بل یا قانون په حق کې په خپل وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي وویل چې په اوسني نظام کې وترګرو ته سزا ورکول د پولیسو یا لیوزو د وس کار نه دی. د ترګری تر ټولو زیات زخپل شکار سویم چې تاسو مختولانیم او زما د پارټي محبوب لیډر محترما بنظیر بټو د ترګری شکار سوی ده. دلته پښتنه ده چې پر دې برسېره د ترګری و مخته موږ ولې نه درېږو؟ په کار دي چې پارلمان و مخته راسي او تر څو چې پارلمان و مخته نه وي راغلی تر هغه وخته د ترګری ضد دا جنګ نسو ګټلی.
کچھ
هم په دې منظور سوي بلکې دا هم ویل سوي دي چې د ترګریز ضد چې کوم عدالتونه جوړیږي هلته به یوازې وججیانو یا قاضیانو تر څنګ وکیلان ګوایان او د مقدمې سره تړاو لرونکو خلکو ته د ورتګ اجازه وي او د دې مقدمو پر مهال به عدالتي غړو او د وکیلانو د حفاظت په خاطر به د جدیدی ټکنالوژي د لارې د دوی د غږو د بدلولو انتظام هم وي. خو په بلوچستان اسمبلی کې د جماعت اسلامي سره تړاو لرونکي د حزب اختلافي وغړي مولانا هدایت الرحمن د یاد بل سره سخت مخالفت څرګند کړی دی او ویلي دي که د دې قانون لاندې یو بې ګناه کس سزا سو نو د هغه ذمېداري به د پارلمان د هغه حکومتي غړو وي چا چې د دې بل په حق کې خپله رایه ورکړې ده. کومه طریقه ده چې د یو کس په ضد به ګواه پیښیږي او هغه کس ته به معلوم نه وي چې د ده په ضد څوک ګواهي ورکوي او دا به څه ډول عدالت وي چې آنلاین به وي او ویډیو ریکارډینګ به هم پکشي وي. خو په بلوچستان کې د بدامنۍ وجه دا نه ده چې په عدالتو کې د آی ټي نظام نشته او نه هم بدامنۍ په دې ده چې تورن کسانو ته ګواهان معلوم دي او بلکې د ترګرۍ او بدامنۍ خلک وه هر چا ته معلوم دي. پر دې بل باندې د ژوند د بیلابیلو برخو څخه هم ګډوډ عکس العمل ښکاره سوی دی. د بلوچ ملتپالې ډلې بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ د دې قانون غندنه وکړه او دا یې د ولس لپاره د نه منلو وړ وبولي.
اسمبلیانو کې په پارلیمنت کې عموما خلک چې دي هغه غوښتنه کوي چې څومره د انصاف تقاضي دي د خلکو بنیادي انساني حقوق دي لپاره چې څومره ترانسپیرنت وي څومره ښکاره واضح د جج غیر جانبداري چې هغه واضح نه وي د قانون چې دي هغه غیر جانبداري واضح نه وي نو هغه ته عدل ویل کېدلی نشي انصاف نشي ویل کېدلی. دا زما خیال د اف سي آر څخه هم بتره قانون دی. نو نن دا خبره بیخي واضح شوله چې کله د اتم فروری د 2024 په انتخابات باندې خلکو تور لګول چې دا جعلي اسمبلی دا دو نمبر اسمبلی چې دا عموما اصل کې استبلیشمنت د خپل مرزي د پاره راولي چې هغه دغه شی قانون سازي وکړي د قانون چې دا اشکارا سوله.
خپل د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي نامتو قانون پوه سینیټر کامران مرتضی اډوکیټ وایي چې د پاکستان په اساسي قانون کې د دغه ډول ناڅرګند عدالتو هیڅ گنجائش نشته.
دا یو نور جخ وایلی ده کورس په باره کې د کانسپټ دی کې اوپن کورس نه کې خفي عدالتونه دغه شی عدالتونه به نامي عدالتونه د عدالتو په باره کې دا کانسپټ نشته. نو چې بې نامي عدالتونه نه وي بې نامي ګواهان چې ګواهان نوم نه معلوم نو سړی پیروي نشي کولی شي پراپرلی غلط کار چې دینه دی بس د دور کې لګیا ده. انفیکټ چې دینه د ګورمنټل ریټ نشته نه صوبے کستا نه ملک کستا دی مطلب هر روز یې نو بهانه جوړی نو قانون راوړي نه قانون امپلیمنټیشن نشته نو بیا نو قانون څه ضرورت دی دا غلط دی او ګورمنټ غلط کارو کې لګیا ده.
د ادمون ورده چې په بلوچستان کې د تیرو دوو لسیزو څخه د زیات وخت راهیسې د نامنې پیښې وخت په وخت روانې دي او د پولیسو او لویزو لخوا چې کوم شواهد و عدالتو ته وړاندې کیږي د هغه په نتیجه کې د حکومت په خبره اوسني عدالتونه و وسلوالو یا ترګرو ته په سمه توګه سزا نسي ورکولی ځکه چې ډېری کسان په عدالتو کې د خپلې ویرې له امله د وسلوالو په ضد په سمه توګه ګواهي نه ورکوي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د کراچی د ترګری مخنیوي یو عدالت د بلوچستان فعالی پرزت په یو مقدمه کې د ضمانت درخواست منزور کړی دی. د خبرنند ډاکټر مارنګ بلوچ وکیل مشال ریډو ته کړی دا غول چې حکومت وکیل د ضمانت پر کول اعتراض وکړ چې حکومت چې عدالت ونه منله. مارنګ بلوچ دا وخت کراچی په د کوټې په زندان کې د چورباندی حکومت په ترګری کې د لاس لرلو او د ریاست د بغاوت یو شمېر مقدمه جوړ کړی دی خو هغه دا تورونه ردوي. تفصیل له کراچی نیاز علي خان راکوي.
په کراچی کې د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچی وکیل وقار احمد اډوکیټ مشال ریډیو ته ویلي د ستمبر په 14مه په کراچی کې د ترهرګرۍ ضد عدالت د ترهرګرۍ او بغاوت تورونو په یو قضیه کې د ډاکټر مارنګ بلوچ په ضمانت خوشی کولو امر کړی دی. وکیل وقار بلوچ ایڈوکیټ مشال لیډیو ته ویلي د نورو مقدمو په څیر دا مقدمه هم بغیر لڅ ثبوتونو او حقایقو پولیسو درج کړی و. نوموړی وایي چې عدالت د 1,00,000 روپو په ضمانت مچلکو د ډاکټر مارنګ بلوچ ضمانت منظور کړی دی.
جو ہے نا اکتوبر 2024 کو درج کی گئی.
دیوائی کد دی قضیه پاڑا زتا ستا وایم نو دا مقدمہ تیر کال پا اکتوبر کی درج شوی وا. تر و سپکی شکایت کون کی د خپل داوو د ملاتړ لپاره کوم خپلواکا ثبوت نه دی وړاندې کړي او نه هم په خپل عدالت ته حاضر شوی دی. د پلټنو په محل پولیسو کوم خپلواکا یا شخصي شهادتونه عدالت ته نه دی وړاندې کړي او تر لسو میاشتو پورې په عدالت کې هم څه جواب نه دی کړي.
ایف آئی آر جن کی طرف سے درج کیا گیا تھا.
نوموړی پوینا چې یاد مقدمه تیر کال 2024 د اکتوبر په میاشت کې د کراچۍ ښار په قائد آباد پولیسو تانه کې د سیمې د یو سیدونکو د شکایت په اساس د ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد درج شوی و چې پکې د ترهګرۍ، بغاوت، د ریاستی دارو په ضد د خلکو راپارولو تورونه شامل و. په کراچۍ کې د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په مشال لیډیو ته ویلي تیر کال چې ډاکټر مارنګ بلوچ د کراچۍ هوایي ډګر څخه امریکې ته تک کولو خو په هوایي ډګر ورته د تک اجازه ورنکړې شو او بیا یې په ضد دا مقدمه درج کړې شوې وه. دی وایي کله چې ډاکټر مارنګ بلوچ امریکا نیویارک ته د تلو لپاره کراچۍ ته راغلی وه د کراچۍ په هوایي ډګر چارواکو زورولی وه او اجازه یې ورته هم نه وه ورکړې. بیا د کراچۍ پولیسو یو ورځ وروسته د مارنګ بلوچ په ضد دا مقدمه درج کړې وه او اوس څو میاشتې د ځنډ وروسته پولیسو هڅه کوله چې مارنګ بلوچ پکې ونیسي. په کراچۍ کې د مقدمه د اوریدنې په محل سرکاري یا حکومتي وکیل په عدالت کې د مارنګ بلوچ ته د ضمانت ورکولو سخت مخالفت وکړو او وی ویل چې مارنګ بلوچ په ضد تورونه ډیر درانه دي او پولیسو افسر ډیر شواهد راټول کړي دي او که عدالت ورته باید لږ وخت ورکړي نو دا ثبوتونه به عدالت ته وړاندې کړل شي. سرکاري وکیل عدالت ته دا هم ویلي چې ډاکټر مارنګ بلوچ د ریاستی دارو په ضد کرکه خپره کړي او د بغاوتي موادو په خپرولو یې خلکو کې ګډوډي رامنځته کولو هڅه کړې ده نو ځکه د هغې ضمانت تیور نه کړی شي. خو یاد عدالت د پولیسو او سرکاري وکیل غوښتنه رد کړې او ضمانت یې منظور کړی دی. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشره ډاکټر مارنګ بلوچ سره د نورو ملګرو دا محال د کوټې پولیسو په جسماني ریمانډ کې ده چې د کوټې تر هرګرۍ ضد یو عدالت د رواني میاشتې ستمبر په 11 د 15 ورځو لپاره جسماني ریمانډ نور هم غځولې وو. د بلوچ یو والی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ او نور ملګري روان کال د مارچ په 20 په کوټه کې د کوټې سیول روغتون د برید او خلکو د تشدد راپارولو په تور پولیسو لخوا نیولې شوې وو. وروسته له هغې څو ځله په ریمانډ پولیسو ته او زندان ته لیږل شوې او تر اوسه بندې دي. په داسې حال کې چې د جولای په میاشت کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان د حکومت او بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي څخه غوښتنه کړې چې د بلوچ یو والی کمیټې مشرانو په ګډون ټول فعالانو په ضد لګولې شوي تورونه او د بند ساتلو امر دې ختم کړي او دوی دې خوشي کړي. د لادرکه بلوچانو خپلوان تور پوری کوي چې خپلوان یې د پاکستان ریاستی دارو په جبري توګه لادرکه کړي دي خو د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان فوج ویان لیفټنټ جنرال احمد شریف په مای میاشت کې په یو خبری غونډه کې داوه کړی و چې بلوچ یک جهتی کمیټې او مارنګ بلوچ د تر هرګرو ډلو ملاتړ دي او باید چې هم هغه سي رویه ورسره وشي. بلوچ یک جهتی کمیټې او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو دا تورونه بی بنیاده او د مظلوم خلکو د غږ خاموش کول بللې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وار په وار وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه غوښتنه کړې چې مارنګ بلوچ او ملګری دي خوشی کړي او د سولیزو مظاهرچیانو په ضد لسخ چلن څخه ډډه وکړي. خو د مارچ په 19 د پاکستان تر سلو زیاتو نومیالانو، سیاستوالانو، وکیلانو، د بشري حقوقو فعالانو وزیر اعظم شهباز شریف ته یو پرانستی لیک هم استولې وو چې په کې له نوموړي څخه د مارنګ بلوچ په ګډون د ټولو بلوچ فعالانو د خوشی کولو غوښتنه کړې وه. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د د سواد د هوټل مالکانو د حکومت ته تجاوزاتو ضد عملیاتو باندې تنقید کړی دی او تور پورې کوي چې دا کوټنی اقداماتو لوجې مالی تاوانونه ورسېدلی دي. دوی وایي چې حکومت له دوی څخه انتقام اخلي. خو د تجاوزاتو ضد حکومتي عملیاتو مشر مرستیال کمشنر محب الله وایي چې دوی ته های کورټ حکم کړی چې د سواد سیند په غاړه نه نوې ودانۍ چې په اوبو په لارو کې خنډ جوړ کړی دی رنګ کړل سي او دوی په دې امر عمل کوي. نیاز احمد خان له سوات رپورټ لري.
په سوات څنګهټه کې زید د مسلم لیگ مشر او پخوانی د ضلع سوات مستیال ناظم ملک صدیق خبریالانو ته ویلي چې د سید نمبر په 11 منټه په مرکزی سړک په غاړه د هغه دوه ټلې او شپږ دکانونه ضلع انتظامی د صوبای حکومت په امر رنګ کړی دي. دی وایي چې دغه د 9 کروڑ روپۍ ودانۍ وي چې پکې په لسکونو خلکو ته روزګار ورکړی شي او دغه نه 500 لک روپۍ د میاشتې آمدن راتلو. ملک صدیق وایي چې د تجاوزاتو په نوم د ودانو ورانولو کې خپل پردي روان دي.
دیو قسنی وران کړه دیو مال نوټس خدای دغه نه دی را کړه زما اوټل ډک پډکا ایر کنډیشن نه هر نمونه سامان پکې ډک پډکا پروت دی. دیو راغلی دی شول راته او یو زما شهر غزاری دیو راځي او زما اوټل را غزاری ول زما اوټل را غزاری من لکه سګړی دا کوم که زما پونم دا انتقال نه زما پونم دا تما سره د انوسیم موجود دی انوسی را سرشتره د کومټې له سره سرشتره پیس ورکو ما ته خبا قاعده ټرانسفورمر لګیدلې دی د سوی گیس میټر لګیدلې دی د بجلی میټر لګیدلې دی واټر ټلیفون لګیدلې چې دا غیر قانوني اون دامه توله لګیدل دین علاوه په دې نمبر خسره کې دارول قضا لم ټیبلز مکه ور کړی لا هغه پټانی ته ټیبل وبوتلې دی مولز مکه ور کړی لا دې غوړې مسته کومه د مقامز دی دی دې لمز مکه ور کړی چې دا غیر قانوني و زما ملکیت نه و زما په اوسم درې نوکران په هغه باندې اغستې شوی دی هغه په د خدای تعالی جزدان غریبانان دی په نوکران دی او کار په ځاله کوي چې دا زما ملکیت نه و دو زمانه ولې هغه ولې زمانه ټیبل لاغستا.
خبري غونډه کې شریک د سوات هوټل اسوسییشن صدر حاجی زید خان رستا مشال رډو دیول چې د سوات زیاتره هوټلې د سین پغاړو آبادی شوي ځکه چې سیلانیان د سوات پاکو او یو خوبو ته ورزي. په سوات کې سیلابونو بیا د وسلوالو دراتګ او اوس د تجاوزاتو اپریشن لوجه د هوټلو او سیلګرۍ کاروبار ته لوی زیان روان دی. حکومت ته د خبرو اترو په ذریعه دغه مسله حل کړي.
په دې دوه دریو میاشتو کې چې د حکومتي دا ناوړی کاروایان روان دي زمنګا د سوات ټول ټوریزم ختم شو دلته سیان او راتل من کړو ځکه چې هغه په ذهن کې دادی چې یاره دلته سیلابونه دي یا خلک وړي یا حکومت لګېدلې د سیند غاړې ټوټلې ورانی نو دغه د وجه نه دلته کې سیاحت په خسارې سره مخ دی او تقریبا په دې سرګنی سیزن کې زمنګ ونیم ارب روپۍ د نن پورې نقصانات شوي چې هغه په کرایانو یوټیلیټی بلز تنخواګانو او د ریپیر په مت کې دي کم سٹاک چمنګ جمع کړه به کال خرابېږي دا غي زمنګ ته نقصان را ورسېدو.
د سوات تجاوزاتو اپریشن انچارج مرستیال اضافي کمشنر محب الله په دا غړه رسنو ته ویلي چې د صوبای حکومت او بیا د های کورټ واضح حکم دی چې کومې ودانۍ د سیند د اوبو په لارو کې راځي هغه اړنګ کړی او دغه سروې شوی وړاندې نه د ودانو مالکانو ته نوټیس جاری شوی.
د سیم سیف کلیئر کټ ډایریکشن دی زموږ د وزیر اعلی سیف چیف سیکرټری سیف چې په دې کې به بالکل زیرو ټالرنس په انکروچمنټ کې او هغه باندې موږ لګیم نو په دې کې چې مخ ته څو کم راځي راغنه موږ مخ نه راو زموږ لپاره خپل چیف ایگزیکټیو دی زموږ چې سیم سیف دی بیا زموږ چیف سیکرټری سیف دی زموږ کمشنر سیف دی زموږ ډی سیف دی هغه هایرارکی کې دا خبره بالکل فائنل ده. په دې باندې په پالیسی لیول ډیسیژن اخیستل شوی دی او په دې کې دوه رائے نشته. په دې کې چې څو کم مخ ته راځي هغه ته به نقصان هم کیږي.
په سوات کې د جون په 28 نیټه بیزاګټ کې د سیند په غاړه هوټلو کې میش شپاړه سیلانیان هغه وخت سیلابي اوبو ویوړل کله چې سیلانیان د سیند میاسته ورغلی ول. هغه وروسته حکومت د سیند په غاړو د هغوی په وینا ناقانونه ودانو په ضد لوی اپریشن پیل کړ چې تر دې دمه د شلو نه زیاتې ودانۍ چې پکې زیاتره هوټلې شامل دي رنګ کړای شوې. ضلع انتظامی وایي چې دغه اپریشن به تر کالمه پورې رسوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو مشال ریڈیو اوری دا خبرونی نمائی ترا رسیدلیو او اوس شپژنی می بجے سوی دی خبرون لنڈی ساورو. د پاکستان وزیر اعظم په افغانستان کې طالبان پر حکومت ځخ کړی چې د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ د یو انتخاب وکړي. شهباز شریف پرون ته خبر پښتونخوا په بنو شار کې خبر اعلان ته د خبره کړې ده. د پاکستان او امریکا د بارونی چارو وزیرانو پر سیمیزو او نړیوالو چارو خبرې کړې دي. د پاکستان بارونی چارو وزارت د سپتمبر په 14مه پر ایکس پانل په خبره کړې بیان کې ویلي چې د امریکا د بارونی چارو وزیر مارکو روبیو تیر شپه خپل پاکستاني سال اسحاق ډار ته ټلیفون کړی و. کبلستان اسمبلی د ترګری په مقدمو کې د قاضیانو، گواهانو او وکیلانو د تحفظ لپاره د ځانګړي عدالتونو د جوړولو قانون منظور کړی دی. حزب اختلاف د دې قانون مخالفت کوي. د کراچۍ د ترګری مخنیوي عدالت د ترګری او بغاوت د تورونو په مقدمه کې د بلوچ چکچېتي کمیټي مشر ډاکټر مہرنګ بلوچ سي د ضمانت ورکړی دی. په متحده عرب امارات کې د کرکټ روان آسیا جام په لړ کې نن پاکستان له هند سره لوبه کوي. تاسو مشال ریډیو او ریاوسم نورو د افغانستان طرف ته ځو چې د پاکستان او افغانستان په اړه ریپورت دی. به نور ریپورتونه به هم لرو، خو اول ځو جرمني ته. جرمني هڅه کوي چې هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسیه لري او له پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت شوي بیرته هغه پاکستان کړي. جرمني ورځپاڼې پرون جمعې د سپتمبر په 12مه ریپورت کړی چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې هم پیل کړي دي. یو شمېر هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسیه لري افغانستان ته ډیپورت شوي هم په پاکستان کې دي. هغه هیواد ته د لیست تم لري او وایي هیله ده دغه خبرې مثبتې پایلې ولري. نورحال په دې ریپورت کې
جرمنی ته د تکیس لري وای په پاکستان کې د دوه کلونو انتظار وروسته شاوخوا یو میاشت وړاندې ل خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته وستل شو. هغه چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وای موږ په دې تمه پاکستان ته تللي وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمني ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورت کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېرې ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنده کې افغان مرمن حدیثه هم ویل تیر دریو کلونو رئیس جرمني ته د تک پټما لخپل کورنۍ سره په دې هواد کې میشته ده او اوس مهال په نسرګن وضعیت کې ژوند کوي.
سال شد ما هم ته د انتظار
موږ له تیر دریو کلونو رئیس جرمني ته د لیک پټما یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمني ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیان منلې. دوه ځله مو روغتیاي معاینات او بایومټریک هم سوي، خو اوس وضعیت نسرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایي پلورلې ده. هلته هیڅ نه کومک بیرته افغانستان ته وشړل سو. هلته به ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هرڅه زر موږ ته ویزه راکړي.
د اندېخنې په داسې حال کې چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅه پیل کړې چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستنه کړي. جرمني ورسپانې یونګ فرای هایټ پرون جمعه د سپتمبر په 12مه راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړې تر څو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابر کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورسپانې ویلي د اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. پر راپور کې راغلی چې د جرمني د بهرنیو چارو او کورنۍ چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دي تر څو دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو ویاند ویلي د تیر اگست لنیمایي په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تک قضیه درلودي او د پولیسو لوري بندیان شوی وو د دوی په هڅو خوشي شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسیه لري په انفرادي ډول څېړل کیږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو د افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو لمخې دغه خبرې اترې تر ډیره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وی چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډیر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولېږدول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو لاري د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پی ای خبري ایجنسی نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې د جرمنی د ژمنې پاړه د لزګونو بیړنۍ قضیو په برخه کې د افغان پناهغښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمېر جرمنی رسنۍ نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد د نږدې 500 افغانانو د انتقال پاړه د جرمنی د حکومت د پریکړې راپورونه خبره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیار د ورستیو شمېرو لمخې پاکستان د روان کال اپریل رئیسی له 15,450,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستنه کړي دي.
دا مشال رادیو د ملګرو ملتونو د شزو ادارې د ریپورت لمخې د افغانستان په ختیځ کې لورستي زلزلہ ورسته شزې انجونه تر ټولو زیاتې ځانمنې سوي دي. یو ان وومن د جنسیت خبرداري په نوم په دې او مخزه ریپورت کې چې پروند جمعه چې ابل رجمه خبر کړی وو په دې مرګونی زلزلہ کې د مړو شو کسان په منځ کې 25% انجونه او مېرمنې دی. په ختیځ ولایتونو کې تیر اگست میاشتې د یو درشمې زلزلې له 200 ډیر کسان مړ کړي او تر 3000 نورې ټپیان کړي دي. یو شمېر زلزله ځپلي مېرمنې چې اوس مهال د دوی لپاره په جوړسو کمپونو کې اوسېږي وايي د کورنۍ ډېرې غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو اداره یو ان وومن وايي د افغانستان په ختیځه سیمه کې د وروستۍ زلزلو له امله ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوې. دغه ادارې د جنسیت خبرداري یا جنډر الرټ په نوم په یو راپور کې چې پرون د سپتمبر په 12مه یې د جنسیت او بشر دوستانه عمل د کاري ډلې د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ خبر کړی، په کې راغلي په زلزلہ کې د ټولو مړو شویو کسانو په منځ کې 25% مېرمنې وي. دغه راز پر راپور کې راغلي چې 45% نورې مېرمنې د ټپیانو په منځ کې دي. په دې زلزلہ کې د طالبانو د حکومت د وروستیو شمیرو له مخې له 2200 ډیر کسان مړ شوي او تر 4000 نور ټپیان شوي. یو ان وومن ویلی د ځانمنو شویو لډلې 318 مېرمنې د کورنۍ سرپرستانی او دغه راز 915 نور اومیندوار پیژندل شوی، خو په راپور کې اټکل شوی چې خای پټوله کې 2555 اومیندوار مېرمنې ځانمنې شوی وي. په راپور کې راغلی چې اوس مهال په زلزلہ ځپلو سیمو کې معلومات او مرستو ته د ښځو لاسرسی محدود دی او دغه راز ډېرې ښځې د فرهنګي محدودیتونو له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د اوبو راوړل، پخلی کول، د ماشومانو پالنه چې د راپور په ټکو په زلزلہ ځپلو سیمو کې د ښځو مسؤلیت دی، تر خیمو لاندې په سخته فضا کې د دوی پر فزیکي او رواني روغتیا اغیز کړي. په راپور کې خبرداري ورکول شوی چې اوس مهال د زلزلہ ځپلو لپاره په جوړو شوو کمپونو کې د ښځو روغتیا له جدي ګواښ سره مخ ده او د دوی لپاره روغتیایي خدمتونه او د مور او ماشوم د روغتیا ساتنه محدود او کافي نه ده. یو شمیر زلزلہ ځپلي مېرمنې چې اوس مهال د زلزلہ ځپلو لپاره په جوړو شوو کمپونو کې اوسېږي وايي د کورنۍ ډېرې غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د شپږو میاشتو حامله ده، د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له بېلابېلو دردونو کړېږي. په ننګرهار کې یو روغتیا پال چې په وروستیو کې د کونړ په زلزلہ ځپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوي وړاندې کولې، ازادي راډیو ته وویل ډېری مېرمنې له فزیکي او رواني پلوه سختي اغېزمنې شوې. نوموړي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د خزینه روغتیا پالو کمخ د زیانمنو شویو مېرمنو ستونزې لا پسې زیاتې کړي.
ډېر زیات محدود و د فیمیل ډاکټرانو په وخت سره چلته ضرورت ډېر زیات مختلف مریضان راتلل. هلته زنانه پکې بعضې عملیدار ښځې وې، وضعیت ډېر زیات خراب و او نور ټول داسې نفر نه و پاتې چې هغوی به داسې صدمه به یې نه ولیدلې. او دوی هم غوښتل چې همې مردانه هم زنانه چې باید زنانه ډاکترانې وي او موږ سره همکاري وکړي او زموږ تداوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم په زلزلہ ځپلو سیمو کې د ښځو د ستونزو په اړه خبرداري ورکړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د خزینه مرستندویانو په تګ راتګ لګیدلي محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په خپل راپور کې په بشر دوستانه ډلو کې د ښځو په ګډون او کورنۍ او د مرستو د مستقیم ویش باندې ټینګار کړی او ویلي دي په زلزلہ ځپلو سیمو کې د حفظ الصحه د وسایلو کافي طبي او رواني خدمتونو او د ښځو اونځونو لپاره د خوندي ځایونو رامنځته کول بیړني لومړیتوبونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لوري د دوی په خزینه کارکونکو د محدودیتونو په زلزلہ ځپلو او د غراز لیرانه او پاکستاني سل شویو کسانو سره د دوی بشری مرستې اغیزمنوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې نړی نګرار لغمان او نورستان کې د اگست په 1 زلزلې پراخ مالی او ځاني زیانونه واړول. راپورونه وایي چې د دغه زلزلې لامل د دې ولایتونو په 29 ولسوالیو کې لکتر لګه 2000 کورونه ویجاړ شوي او په ټوله کې نږدې 500,000 کسان اغیزمن شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د خوست ولایت د باک ولسوالۍ اړوند د توتاک سیمه 8.5 کیلومتره غزیدلې لاره د یو بهر میشتي افغان پنګوال په مالی مرسته رغیدلې ده. د سیمه اوسیدونکو د یاسر جوړیدو ته خوښ دي او وايي پخوا د دوی سیمه ته اساسي لار نه و په تګ راتګ کې لګړو سنسرم خامخ خپل سیمه وال غشتنه کوي چې د لارې دوی ته پر اتلونکو کې په خاصي چې یاد پنګوال د تاک سړک د پخول په برخه کې مرسته ته تیاری څرګند کړي. نور حال د نجیب لالو خیل پر ریپورت کې.
دا د خوست ولایت د باغ څخه بیا د دې ولسوالۍ تر توتاک سیمې پورې غځېدلې لاره ده چې په خواور باندې د لارې د لوړو ژورو او تنګوالي له کبله د موټرو تګ راتګ بیخي کم و. خو اوس دا لاره د یو بهر میشتې ځایي پانګوال د شپېته لکه افغانیو په شخصي لګښت د دې جوګه شوې چې تر لې روسي مور باندې خلک تګ راتګ کوي. قومي مخور ملک دارم خان خلیل مشال رادیو ته وویل
دغه سرک چې دی دغه تقریبا 3 کیلومتره دی باغ سخینه ته تاک سخی پوری او دا اواله سخای چې دو د لیول دی او پلچکونه دی. دویمه سخای دیوبونه ممنیات دی چې به مانشي لختی ور کړل شي. دریمه سخا کې اتیا پیسه ده موږ ته اطمینان دی په خواله رکړی دی. دا الخاش په زلمت خلیل دی چې شخصي مترز وای دی. هغه په امریکا کې دی ملي پنګوال دی. هغه دا وختل چې دا یو احساس خپل کلی سره خپل شتمنی سرګاند کی دا ملي پښتون چوکاټ دی. دا راکه چې نوی تلاش دا ته ډېر برنامه کړی دی. هغه نه سوه تلويخ په ملي کړی دی.
قومي مخاور وای سره لري چې د ورستیو جګړو او ناخوالو لامل د نور ستونزو سربیره په خلکو کې بهرنۍ بنسټونو ته د تامې روحیه حاکمه شوی. خو اوس له نړیوالو په الهام افغان سوداګر او پانګوال د مالی مرستې په برخه کې او په خپل سیموال بیا زینو اړینو کارونو کې فزیکی وانډه اخلي. یو بلتن قومي مخاور حاجی رحیم ګل بابکر خیل وویل
دا چې مخکې د لوی پروژې به حکومت کولی اوس الحمدلله داسې شخصیتونه تجار پیدا شوي دي چې په خپل مالی لګښت دا سرکونه جوړوي. دا تاسې ولې د موږ نورو پانګوالو نه غاښ کوو چې خپل سیمې ته خپل ولس ته خپل هیواد ته همدارنګه سرکونه جوړ کړي مرستې وسره وکړي.
د با کولسوالۍ د توتاک او د زایته د نورو نږدې سیمو اوسیدونکو وایي په خوا د لارې د خرابوالي له کبله ستونزو سره مخامخ ول. خو اوس نه یوازې خلک آرام او سیالمن شول بلکې په لږ وخت کې سیلانیان هم ورمات شوي دي. د یاد سیمې یو قومي مخور ملک شمیر خان وایي
نو دا ډیره لاندا شوه سودمن شوه دی دی پوره موږ دی پوره یو ته تاک دی پوره نه دغه موټر توسې ولیدل چې د پورته سي د چې څوک واخ پیدو کې ډیر خلکو چې دا صحانه ولیدل چې وایي لکه لکه د متبارز یو ته چې سیده سیلانو زیو ته دغه زینې د منطقې ته خلک ډیر سي او بل لري شناس حال لري ونی لري خغار لري سام لري نو دې سرک سره کا لږ ځنه کور په وشي دار اساسي جوړ شي د دې ته ضرورت اده د ډیر خواند او کی
د افغانستان د نور سیم پوشان د خوست د مرکز او ولسوالیو اوسیدونکو هم د لارې او پلونو په ګډون په ډیرو برخو کې لستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو په اوس وخت کې د لارو خوانځیو روختونونو تفریحي پارکونو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو او رغولو کې د کورنیو او بهرمیشتو پانګوالو او سوداګرو همداشان په خپل د سیموالو ونډه هم په ډیرې دوده.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
په جنوبی وزیرستان کې سوداګر وایي چې په سیمه کې د نامنو یو د سہولتونو د نشټوالي له وجې د زرغوزیو کاروبار خراب شوی دی. دوی زیاتوي چې حکومت ور باندې ټکس لګولی دی چې ورسره مشکلات نور هم زیات شوي دي. په سیمه کې د سیمې استازي وایي چې د زرغوزیو کاروبارانو ته به د سہولتونو ورکول لپاره هلي ځلې کوي. نور حال د اشتیاق مسجد په ریپورت کې.
د سعودي وزیرستان لوور ضلع زنغوزی او تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د بدامنۍ حالات او د حکومت له طرفه د سهولت نشتوالي په وجه یې کاروبار د مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د راغزۍ سیمې یو تاجر صاحب خان مشال ریډیو ته ویایي
قیمتي مواد مخکې وو د پرمټ چې قیمت ته ملاودل کړي د ټکس ته کټ کېږي 25 روپۍ پر کې جي او مې سپارښت ته جمع کوو بیا په قاعده پرمټ راس کو نو سره ټکس 5% دی. زه دا یم چې را مې ځه علاقه انتهایی جوتا درد دلی دو ډېر چې په بد حالت کې وو زه سره یو قسم حالت چې څنګه دو نو په چار دادو چې ټکس خو بالکل نیمه شپه علاقه باندې نه وي په چار دادو چې نور سہولت نه حکومت ورکوم نو چې مې مول بریمي په لاهور یا په پندای په اسلام آباد کے پراچت کی نو بچار دو چ سایہ وزیرستان دا چورتا دا چ مشتا تھا پلانٹ نہ راس کو اورین دل بالکل صحیح پلانٹ چھی اگے خپل مشانی نہ دین کا ہم دے سفے مشین خپل دا اور چانو نے خپل دا ترنگ دے گرماول اول چ دی پہاڑی سا ارا خپل دا وسرا دی دل مشانی نہ دی اڑے ہم دی چ دا وزای دا چ صفا کاری چ دے پوسا پاتی چ چکین چلکا ی دو اگے تور کلر دا یغا بالکل چٹین تا لوٹ آ سفو چ اتو زروشی اگے نہ بعد پہاول اول پراچت دا چ دی کے پاسی جی دا چ پاسی جی چ دی تا دا جی جی پتاو چی جی نا
دے انگور اڈا سیمینا دے پشتون جغورنے غرزنگ غڑائی محب وزیر ویائی چھ دے بدامنی حالات پا وجہ دے زن غزی تا جرون خپل زنگلو تا دے تاک پا وقت دے مشکلات سر مخمک شوی دی
نن سب وقت کے دلیج معاشی کی نظام چالی جی دے مرد کور کیم خرچہ چالی جی آدھے مرد دلتا دے چلغزائی کاروبار دے چلغزائی غرین آدھی ایک خلق مزدوری کو اور سرا زنگوزی ہر وبوسی دلتا خپل غرطا چی درے میں مخکو میش پاس داناتا اور بندے تاگ رو تاگو مزدور اتلائشا تاجر اتلائشا اس دے ہر زوی تا چی تے دے ہر غرپا چانکے پخو یو کی لادو یو پی کرتا یو سرا یو پوستا دلتا دے بریگیڈ نا اجازت نامہ ورتا وخلے میر دے ڈی سی نا وشتنے کی میر دے ریاست نا وشتنے کی چی میر دے زنوزائی چی کم روزگار دائی کاروبار دائی چی میں ونے دی دے دیتا بچاوشی چی کم روزگاری دائی دیتا دا وساعت میں لاوشی دلتا خلق لگیا دائی بغرینا کے غیچے دی میر غیچے ورتا ویئی دے غینا میر زنوزائی رو بوسی موسم سی زنی دائی کچو کمیشتا پدا پانچ دس پندرہ دن کے دس اولیات میسر نشا میر کمال معاشی قتل کیجی دلتا ہر شای و بربودی جی ویلی چی دکھ خپل سیزن یہ چی بیضایا کیجی کم دے تاجر مسلی دی دے دی پرتاگ رو تاکی کم مسلی دی آدمیشتا زر نظر بال
مشال ریڈیو چی دے سویلی وزیرستان لور زیلی زنغوزی تاجرون غشتن پا براکش دے زیلینا دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر سرا تماس ونی ولی آگوی وویل چی حکومتو زر داغا تاجرون تا سہولت ورکول دے پورا و اقدامات کاوی
وطن په مشکل کې دای د ټرور لهر کې روانه ده او په دغه کې د میژ چې کوم کاروبار نه دي د متاثر شول ور سره په دغه کې چې لږه ډېر غټ یو بزنس ده د ترغان ځنګل هنده یو بلکې د ایش غټ ځنګل دی نو په دغه کې وکی مشکلات شته د مشکایم په ټایم باندې د دې هر څه ارواګي ها او کوم ها په کړه دی د چلوږي د دغه چې کوم کاروبار کو د دغه د پورا مختلف ذاتی هغه د سیم فرام میکینګ
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی تاجرونه د چارواکیونا دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې تاجرونه ته سهولت ورکول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلی سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ AAL RADIO ولیکي. تاسو مشال ریډیو ری او د پاکستان او هند ترمنز د کرکټ لوبه کېږي. دا چې په پاکستان کې خلک دې ته څومره لیواله او منتظر دي او څومره په فکر یې څه دي په دې اړه باندې د شبیر جان رپورټ واورو.
په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ روان ایشیا کپ کې د سپتمبر په 14مه یعنی نن پاکستان له هند سره لوبه کوي. دا تو هیوادونو ترمنځ د کرکټ شلوریز لوبه ایشیا کپ دا شپږمه لوبه ده. د دوبی نړیوال میدان کې ترسره کیږي. دا چې د کرکټ مینوال د هند او پاکستان د کرکټ دې سیالۍ ته چې ډېر وخت پس کیږي څنګه ګوري نو دوی مشال لیډو سره خبرې کړې دي. محمد عدنان وایي
نن میچ چې کوم دی زموږ د انډیا او د پاکستان باره کې دا ډېر وخت پس یو کافي غټه ټاکره ده. زه خو ډېر زیات اکسایټډ یم. اکسایټډ په دې مچ دواړو ټیمو ٹیمونو چې کوم پرفارمنس دی هغه ډېر ګډوډ هونه دي انډیا او خره ډېر مضبوط دي ځکه چې هغه همیشه تھرو آؤٹ بیٹنگ لائن همیشه هغه فوکس کړی دی او صحیح مانو کې چې کوم دین هغه خپل بیٹنگ لائن مینټین ساتلی دی دین علاوه چې کوم دین د پاکستان بولنګ لائن همیشه په ټول دنیا کې پټا پاتې چلیږي اکثر بیشتر ځکه چې د دې سم کې چې کوم بالران دي د کوم پیداوار دی هغه ډېر زیات د کوم دین آؤٹ سټینډینګ دی نو د هغه بیٹنگ لائن د هغه بریک کول دی او زموږ بولنګ لائن دا سترانګ کول دی فیلډینګ چې کوم دین په دې کې به زبردست سره چې پاکستان چې مس فیلډینګ نو کو نو امید درو دي چې کیچز وین میچز ولا قصه چې کوم دین دا بټروش ان شاء الله
محمد عباس وایي چې باید سیاست دریو بنا بیل وساتل شي
دې ته ډېر زیات ایکسایټډ دوه طرف نه پاکستان طرف یا انډیا طرف چې سمرا عوام نو دې میچ ته ډېر انتظار او امید دي چې خپل مقابله به شي باقي په کرکټ کې سیاست بالکل نه رباته څنګه چې دوه ملکونو حالات دي په وخت کرکټ یو داسې لار ده چې د دې په ذریعه یو خو تعلق جوړې دي شي دوه ملکونو مې دا انډیا دا پلیران چې کوم دي دې کې سوریا کومار یادو او شومن گل جسپیت بومرا درې پلیران دا سری کړې دي پرفورمنس او شو نو پاکستان نو بیا ګرانی او پاکستان دا طرف چې دي نو فخر زمان سایم ایوب حسن نواز میډل اورډر درې پلیران دي دا او چلیدل نو امید دي چې زموږ ټیم هم ښه فایټ وکړي کی
په پاکستان کې دننه په غامي کې د کرکټ لوبغاړي یا سرجان چې لاهور خلندر لخوا په پاکستان پریمیر لیګ کې لوبيږي د دې کرکټ سیالې په باب لباندې مشال لیډو ته وای چې لوبي او داسې ذریعہ ده چې ردې لوځي دوه هوادونه یو بل ته رانځدې کیدی شي نو باید د کرکټ میچرو باندې د دوه خو لخوا هیڅ بندیزونه ونه لګول شي
تاسو به کتلی شي د دوه طرف خلک چې کوم دین یو بل ډېر مینم ورکې ډېر ځار زبردست چې کوم دې ګیمم کیږي او ټول یو ځای ډېر انجوایم کوي نو زما چې سونه خیال دی کې 10 جون نه بکار کرکٹ اور سیاست یا چھ دوانو ملکوں نو مس کے سو کشید گیدا یا سم چلی گئی کنا دا اوی طرف تم زمان طرف تم نو جنہ مطلب چھ کم دے دس جنہ نہیں بکار کرکٹ ہستا گیم دے اور دا چھ کم دے بالکل الگ تلگ دس جنہ یا یو سیٹ تے دوانو گورنمنٹ سونا چھ حلق مطلب دس جنہ ہینڈل کئی اوی لا بکار دے چھ دا گیم ہمیشہ مطلب دا شان کی گدا کرکٹ دے دوانو نیشن دی دوانا دوانا کٹ کریز دے کرکٹ دا پارا
دروان ایشیا کپ سگنی لوبکی اتو ہے ودن پ دو گروپن کی لوبی پے گروپ کے متحدہ عرب امارات عمان ہند اور پاکستان شامل دی پر بی گروپ کے بنگلہ دیش سری لنکا ہانگ کانگ اور افغانستان لوبی گی دا کرکٹ دا ایشیا کپ شلورا لوبی چھ سپتمبر پر نہم پیل شوی دا پہلو بوبے دا سپتمبر پر اتویشتما ترسر کی گی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا کدروانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی
او سمر استری رپورٹ ترازو د پښتو ترڅنګ د نورو ژبو په ډرامو کې کارکونکو هنرمند اشرت عباس پروند مرسوي دی نموړي نه یوازې په ډرامو بلکې په سټیج مادا کاری کوله هنرمندان وایي چې هغه نه یوازې لشملګري بلکې له یو استاد محروم اصول نموړي پروند په شور په فکر آباد کې شخړ سو تفصیل د اسما ګل پر رپورٹ کې
خان خبر دې په ګډ بدله خدام یاد ساتا کہ مونگ مخروران خاماران یو خاور نپایو کرے
دا غږ د ټلویزیون رادیو سټیج او فلمونو د نومیالي اداکار اشرت عباس دی چې د ستمبر په 14مه د زړه د دورې له عمله سا ور کړی دا اشرت عباس د دسمبر په 14مه نور لسوا اتسل وختم کال کې پیښور کې زیږیدل نو موړی له پیښور په هنتون په اردو ادب کې تر 14 مس د کړی کړی وی اشرت عباس په نور لسوا اتپنځو سم کې د لسو کال په عمر کې د رادیو پاکستان پیښور نه د فن سفر پیل کړی او کال نور لسوا اتش پیت نئی پا باقاعدہ توگا دا اداکاری پہ شخ پلکڑا چلائی ہم دوام لرو دا اشرت عباس پا مرگ دا فن او ادب شعبے سره تعلق لرون کو دا جور غم او خفگان سرگندونه کړي دا ارواخات اشرت عباس دا وفات پا اڑا خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو د فلاحی تنظیم آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن مشر ڈاکٹر نیاز علی خان مشال ریڈیو تخبل خبر کی اویل چې اشرت عباس د فن پنړی کې د یوې اکیډمۍ درجه لرله او مړینه یې له هغې شعبې لپاره لوی تاوان دی نوموړي زیاته کړه چې د اشرت عباس ژوند او فن د راتلونکو فنکارانو لپاره مثال دی او فنی خدمات پې تل یاد ساتلی شي
اغه پخپل دیو اکیډمی دیو ادارې حیثیت لرلو یو درسګاوا چې خلکو به تیز دکړه کولو زما د فنی کریر رومنه سیریل پی ټی وی طارق سید داغه پروډوسر نورالبشر نوید سے داغه رائټر سلګه او سلګه کې ما فرست ټایم 90s کې سٹارٹ خشتے ہو ماسر پاگا ڈراما کی عشرت عباس سے بو رہنمائی بے کولا از دکڑا بمی تکولا بیا زما دا فنی کریئر دویم سیریل خاپونا آگے کی ہم عشرت عباس سے بو رسر داغی آگا بنیاد چکم آگی ایخے ہو او دا عشرت عباس سے مثال دا یو کتاب شو زمون دا پارا دا زدکڑے یو لار دا او دا کتاب بہمیش پدی دا فن پدی لائبریری کی او خلق بت از دکړه کوي
د پښتو ډرامو پیژندلی هنرمند شاز ماحلیم بیا مشال ریډیو ته ویل چې د عشرت عباس د کورنۍ زیاتره غړي د اداکارۍ له شوبې سره تړلې دي او په خپل مهنت او له دې فن سره یې د شوق لوجي نوم پیدا کړی. نوموړی زیاته کړه چې عشرت عباس د ښه هنرمند په شمول په ذاتی ژوند کې هم بهترین انسان و.
عشرت عباس سے پستر کے کلاو کڑی پدی کی ویچے فنکار کو رنی سر تعلق لرلو دا کوئی تر دا کوئی پلار بیا دا کوئی رونا عمر دراز سے اللہ دی بخی غیم وفات شوی دا ٹول چکم نو دا فلمی او ریڈیو دنیا سره وابستو دا غوی یو خپل اندازو کیمرې ته کم وخت مخکې کیمرې ته کم وخت مومنت نکې کیمرې ته کم وخت نیغ ګوري دا ټول سيزونه چې کوم دا اشته تباس سپ نه مونږی تکړو الله دې بخښي. اشته تباس سپ आवाज هم ډیر زیات خلل لرو نه غي د ریډیو سره دا غي د ریډیو ډیر وخت صداکار هم پاتې شو پر ریډیو کې مطلب کې ډرامه ډیر زیات دا غي پاپولر وا پر ارسل کې به موږ مونږ د اوټو کول چې نه ک پروډوسر رائټر بناسو هغه به دا ډایلاګ داسې نه دا داسې فن همیشه ژوندې وي او هغه چې خپل دې سي کار سمره هم کړی وي هغه کار چې کم دی هغه ښکاري دنیا ته.
د ټلویزیون او راډیو اداکاري سروتلی هم مشال ریډیو ته د عشرت عباس په مړینه خفګان ښکاره کړ. نوموړی ویل چې په ټلویزیون او راډیو کې عشرت عباس نه ډېر زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې په اداکاری او صداکاری کې د عشرت عباس ثانی نشته.
ما هغوی سره بې شماره ډرامو کې کار کړی، په هندکو ډرامو کې مم کار کړی، په پښتو ډرامو کې مم کار کړی، په سټیج باندې مې هم ورسره کار کړی دی او په هر هر ځای کې هغوی ما له زده کړه را کړې ده، ما له پوهه را کړې ده. د اخر نه ورځو کې سره زما ملاقات شوی، هغې ما ته وی سروت ما یو سکریپ لیکلی دی او ته به راسره پکې کار کوې. مې بالکل بې شکه سرجی ولې ده، دا غم دا صدمه داسې ده چې موږ یې نشو هیرولی. ډېره موده پورې به عشرت عباس صاحب زموږ په زړونو، زموږ په فکرونو کې، زموږ په سوچونو کې. خدا دنیا ده، نن هغوی سبا موږ، دا لاره هم داسې ده دا چې دنیا ته راغلی نو واپس بم دی کې الله دی هغوی وبخي.
لیکوال او شاعر نور البشر نوید بیا مشال ریډیو ته ویل چې د اداکارۍ په دنیا کې عشرت عباس یو ځانګړی پیژنګلو لرله او هر کردار یې لڅړنه لوبولې چې اکثر وختونو کې پی د حقیقت ګمان کېدو. نور البشر نوید دا هم ویل چې د عشرت عباس مړینه د فن د شوبې لپاره نصر کېدونکي زیان دی.
د ډرامې د فن یو بل ډیر ښه اداکار عشرت عباس زمنګ نه د همیشه لپاره جدا شو. ډرامې په دنیا کې، د سټیج په دنیا کې، د ریډیو، د ټلویزیون، د ډرامې په دنیا کې یو ډوې خلا پیدا شو. دا یو روایتي جمله ده هر څوک وایي، مام هم دا وویل. خو که موږ د عشرت عباس د ډرامې د ژوند او د فن خبره کوو نو واقعي چې د عشرت عباس رول په دې کې منفرد دی. هغه ځکه چې هغه ٹریجیڈی روڈ نوم کڑی دی، بلکہ کامیڈی روڈ نوم ہاگ کڑی دی، اگر ویلن رول ام کڑے دی او داسی رول اگر ٹریجیڈی ام کڑے دا چہ ہاگ بغیر دے گلی سرینو اداکاری دیر زیادا منفرد انداز کی خولے دا. زدا یو ڈرام رائٹر پہ حیثیت ماندے زدا خبر دیر پدا و سر مصنوعیت اداکاری سر نہ دے کڑے.
د فن په شوبه کې په خپل 53 کلن کار کې عشرت عباس په بشمار پښتو، هنکو او اردو ډرامو کې مختلف کردارونه ادا کړی دي. نوموړی ته د غوره کار په بدل کې یو شمیر سرکاري او غیر سرکاري جایزو په شمول د پاکستان حکومت لخوا صدارتي ایوارډ هم ورکړل شوی.
ਜਿਗਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਆ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘਰ ਸ਼ਾਵਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵਾਰਾ ਚੋ ਅਬੂ ਜੀ ਅਬੂ ਜੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ.
ਆਸਮਗੁਲ ਮਸ਼ਾਲ ਰੇਡੀਓ ਪੇਖਬਰ.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره برخه موندلی شئ. که ویب سایت تا تک غواړی نو مشال ریډیو.com یې پته ده.